بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش د مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې شپږویشتمه، د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې لسمې، او د 2020 میلادي کال د ستمبر لا ولسمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سندرته خبرونه وړاندې کیږي. لا خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره او د لشي چې عنوان یې دی، لا نړیوالې ټولنې د طالبانو غوښتنه. بیا هم درته د ایران سیل پروګرام وړاندې کیږي، او په پای کې هم د تاسو پر لیکونو، غږیزو پیغامونو او خواږو لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسی ولنډه ده. مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړي د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د افغانستان د دوامدار سولې په اړه د تهران او اسلام آباد هم فکری ضروری ده. د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ښه موافقه شوې ده، او افغانستان ته د پاکستان صادرات تر دوو چندو هم زیات شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د شینګای ملګرتیا سازمان د نړیوالې څو اړخیز پالنې په ځواک بدلیدل شي. د ایران د ولسمشر د اطلاع رسونې سایټ لا راپور سره سم، سید ابراهیم رئیسی نن د شینګای په یوویشتمه سرمشریز کې په خپلې وینا کې زیاته کړه، د شینګای ملګرتیا سازمان ډیره ښه ښودلې ده چې په خپلو اقتصادي، سیاسي، ارزښتي او نفوسی ظرفیتونو په تاکي سره د نړیوالې څو اړخیز پالنې په ځواک بدل شي، او دغه چاره د پراختیايي هیوادونو د ګډو ارزښتونو په اساس د یوې ټولنې د بڼا غوره کولو د زمینې برابري ده. خي د اسلامي ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې نن دنیا نوي پړاو ته ور داخله شوې ده، او سلطه وختنه او یو اړخیز پالنې په ځوړتیا ده وویل چې نړیوال نظام د څو قطبی والی او د خپلواکه هیوادونو په ګټه د قدرت د بیا ویشلو په لور په بدلیدو ده. ښاغلی رئیسی زیاته کړه، په اوسنیو شرایطو کې سوله او نړیوال امنیت د ترهګرۍ، افراد پالنې او بیلتون غوښتنې په شان د چیلنجونو او سلطه غوښتنې له لوري لا ګواښ سره مخامخ دي. هغه ګواښونه چې د نړۍ ډېر هیوادونه او په تیره بیا د شینګای د ملګرتیا سازمان غړي هدف ګرځولی دي، او په دغه پراخه حوزه کې د سولې پیاوړتیا او ساتل یوه ټاکنه نه بلکې یو ضرورت دی. با ثبات افغانستان د درستې دنیا په ګټه دی. زمون خبریال ایرنا لکول راپور راګی شي، ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شنګای مؤسسې د سرمشریز په څنډه کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره لیده کته کړي، او د اړو لورو د سیمه ایزو نړیوالو بدلونونو په تیره بیا د افغانستان د ورستیو حالاتو په باب په خپل خبرو کې ویلي چې د قرار او با ثبات افغانستان شون د درستې سیمې او نړۍ په ګټه دی او د افغانستان د اوسنۍ خراب حالات او مسولیت د هغو قدرتونو په غاړه دی چې تر شلو کلونو پورې د افغانستان سرچینې لوټ کړې او دغه هیواد او ولس یې په ماتې کشتۍ کې پرېښودو او په بې مسؤلیته توګه یې پوځونه په بې شرمۍ سره بیرته وبلل. دواړو لورو د غرض د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ او دوستۍ د اړیکو په پراخولو او د سلام مشورو او راشه درشه او د اړیکو په پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. د اسلام ایران ولسمشر هم دا راز د نړۍ او سیمې له نورو هیوادونو ولسمشرانو او لوړتبه مقاماتو سره هم لیده کاته کړي دي. د افغانستان د دوامداره سولې په اړه د تهران او اسلام آباد هم فکری ضروری ده. د ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې ایران او پاکستان د افغانستان د ګاونډیانو په توګه د دغه هیواد د وضعیت له پایلو زیات اغیز زغمي او د افغانستان د دوامداره سولې په اړه د تهران او اسلام آباد هم فکری ضروری وبلله. خاغلی امیر عبداللهیان نن له خپل پاکستانی همسنگ شاه محمود قریشی سره کتنه او د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړې. امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې د افغانستان د خلکو له وضعیت او د دغه هیواد له سیاسي حالاتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې دغه نامطلوب وضعیت د افغانستان په وړاندې د امریکا د غیر مسؤولانه اقداماتو او لاسوهنو نتیجه وبلله. پاکستان خارجه وزیر هم د افغانستان په مرسته کې د ګاونډیانو د رول په مهم بللو سره په دې اړه د ایران له نوښتونو او هلو ځلو قدرونه وکړه. د ایران خارجه وزیر خپل پاکستانی همسنگ ته په تهران کې د افغانستان د ګاونډیانو د خارجه وزیرانو پر راتلونکي غونډې کې د ګډون بلنه ورکړه. لبلې خوا چین هم د افغانستان په حق له ایران سره ملګرتیا ته چمتووالی اعلان کړی دی. د امیر خبری آژانس له راپورټ سره سم د چین حکومت چمتووالی لري چې د افغانستان په مسله کې د رغند رول لوبول لپاره د اسلامي ایران، روسیې او پاکستان سره ملګرتیا وکړي. دغه خبری آژانس زیاتوي چې د چین خارجه وزیر وانګ یی نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شنګای د ملګرتیا سازمان په سرمشریزه کې په خپل وینا کې ویل چې دغه څلور هیوادونه کولی شي خپل غږملتیاوي او ارتباطات پراخ کړي او په افغانستان کې د ثبات پر رامنځته کولو کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان په اړه په څلورخیزه غونډه کې ښه موافقه شوې ده. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ښاغلي خطیب زاده د افغانستان په حق له د ایران، پاکستان، چین او روسیې د څلورخیزې غونډې د نتیجو په اړه وویل چې ښې موافقې شوې دي. د یادولو ده چې د شنګای د ملګرتیا تنظیم د سرمشري غونډې تر څنګه د افغانستان د وروستیو حالاتو د څیړلو په چورلیستوب د ایران، پاکستان، چین او روسیې د لوړتبه ډیپلوماټانو ګډه غونډه ترسره شوې وه. د یرنا د راپورټ له مخې دغه غونډه د ایران د خارجه وزیر د مرستیال او د خارجه وزارت د آسیا د لویدیځې د چارو عمومي مدیر سید رسول موسوي او د پاکستان، چین او روسیې د خارجه وزیرانو شاه محمود قریشي، وانګي او سرګی لاوروف پښتون سره ترسره شوې وه. د پاکستان خارجه وزارت هم د یوې بیانیې په بیان ویلو سره ویلي چې د دغو څلورو هیوادونو لوړتبه ډیپلوماټانو د افغانستان د وروستیو حالاتو په څیړنې سره د سیمې له سولې او ثبات سره د اړوندو مسایلو په باره کې د نظر تبادله کړې ده. په دغې بیانیې کې راغلي چې ایران، پاکستان، روسیا او چین په سیمه کې د سولې او ثبات د پایدارې په خاصه توګه په افغانستان له سولې سره د مرستې لپاره د متقابلې ارادې او ژمنې اعلان وکړ. دا د غوڅلوري وادونو له دوه چارباکو تایید وکړ چې په دغه افغانستان کې د سیاسي او قومي ګټو د پوره کېدو په هدف سره د ټولو سیاسي ډلو او سیاسي ځواکونو د مشارکت سره په دغه واد کې د پراخ بنسټه حکومت جوړیدا نه انکارېدونکي حقیقت ته هلته پوتین ویلي چې د پیسو کموالی به طالبان د نشیزو موادو او وسلو کاروبار ته مجبور کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان په خزانه کې د پیسو کموالی ممکنه ده. د دغه هیواد نوي چارواکي د مخدره موادو او وسلو کاروبار ته وهڅوي. پوتین د شنګای د ملګرتیا سازمان او د ډلهییز امنیتي تړون سرمشریز ته نن او ویلی چې د افغانستان په خزانه کې د پیسو نشټوالی دا خطر لري چې هغه کسان چې اوس دا هیواد په کنټرول کې لري د پخوا په شان د مخدره موادو او وسلو د کاروبار له درکه د پیسو ترلاسه کولو ته اړ باسي. پوتین زیاته کړه ورسته له دې چې د امریکا وسلوال ځواکونه ووتل، ډېر اندازه وسلې په هیواد کې پرېښودلې دي چې د میلیارډونو ډالرو ارزښت لري. د پوتین په وینا طالبان رسمن اعلان کړی چې له مخدره موادو او نورو جرمونو سره مبارزه کوي، خو به کتل شي چې دوی څه کوي. د پوتین د افغانستان د اثاري زیرمو تدریجي ازادولو غوښتنه وکړه. د افغانستان شاوخوا لس میلیارد ډالره زیرمه د امریکا حکومت کنګل کړې ده. روسیه اندېښنه لري چې طالبانو د پیسو د کموالي له کبله د نویمې لسیزې په شان مخدره مواد ته مخه کړی او له دې سره جوخ په ترهګرو ته هم لاره ورکړي چې د هیواد د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. ظاهران لویدیځوال نه غواړي چې د افغانستان حکومت ته مالی مرسته ورکړي. اروپایي پارلمان ته د احمد مسعود بللو وړاندیز عملی نه شو. د افغانستان د وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان په صادر شوې پریکړه لیک کې دغه پارلمان ته د وینا لپاره د مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود بللو وړاندیز عملی نه شو. دغه وړاندیز د اروپایي ټولنې د شلو غړیو هیوادونو له لوري وړاندې شوی و. په دغه وړاندیز کې احمد مسعود ته د طالب ځواک مقاومت بهیر د مشر په توګه په اروپایي پارلیمان کې د وینا کولو د فرصت وخت نشي و. خو نن د افغانستان په اړه د اروپایي پارلیمان په صادر شوې پریکړه لیکې دا موضوع نه ده ذکر شوی. معلومه ده چې اروپایي پارلیمان له خپلې دې پریکړې په کوم دلیل په شا شوی. احمد مسعود د طالبانو په لاس د کابل او ټول هیواد له نسکوریدا څخه تر څو اونیو د طالبانو خلاف په پنجشیر کې وجنګېده، خو له ماتې وروسته هیواد پرېښودلی دی او ویل کېږي چې تاجکستان ته ورغلی دی. افغانستان ته د پاکستان صادرات تر دوه چندو هم زیات شول. په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاکستان د سوداګریزو توکو بازار بیا په پراخېدو دی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانډنټ لیکلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دوه اونیو کې د خیبر په نری جلال آباد ته د دوی د سوداګریزو صادراتو کچه حتی له دوه چنده کېدو هم زیاته شوې ده. سرچینې ویلي چې مخکې په دومره وخت کې افغانستان ته د پاکستانی صادراتو کچه 415 لاریو ته رسیده، خو اوس دا کچه څه د باندې 1100 لاریو ته رسیدلې ده. ویل شوې ده چې په دغو لاریو کې تر ډیره خوراکي او نور لومړني توکي شامل دي. د افغانستان مخکنی حکومت چې د پاکستان د منځوي کولو ایډیا لرلې ده، دغه هیواد سره د سوداګرۍ کلنۍ کچه له څه د باندې 500 میلیارد ډالرو څخه شاوخوا 700 میلیون ډالرو ته راټیټه کړې وه. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مایو دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
لانړیوالې ټولنې د طالبانو وختنه د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. په افغانستان کې طالبانو ډلې لانړیوالې ټولنې سره د خو اړیکو وختنه وکړه. طالبانو ډلې پر دې پټنګار سره چې د افغانستان ګټې د نړیوالې ټولنې له ګټو سره غږمل دي، د ډیپلوماسي لارې د خو اړیکو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د دغې ډلې د نړیوالو اړیکو په اړه د طالبانو د ویندوی زبی الله مجاهد څرګندول چې په کابل کې د زور له لارې قدرت ترلاسه کړ، دا ښیي چې طالبان په نړیوالې ټولنې کې د دغې لیتوګې د القا کولو په لټه کې دي چې د جنګي وضعیت د یوې تعامل پالې ډلې په لور حرکت کوي. د دغې ډلې چارواکي په ورستیو کې د دریځونو په اعلانولو او لیکونو للارې د نړیوالې اقتصادي او مالی مرستو ترلاسه کولو هدف تعقیبوي. طالبان په نړیوال ډګر کې د ډیپلوماټیک اړچار په مخ نیولو سره خی چې د دوی لسیزې په خوا له طالبانو سره واټن نیولې دي او د جنگ او وینې بهاونې پر ځای تعامل ته مخه کړې ده. خو د نړیوالو ټولنو او حتی د افغانستان دننه دا د طالبانو ډلې کړچار دي چې د نړیوالې ټولنې سره د هغو د رغند تعامل زمینه برابرولی شي. طالبانو د کابل له نیولو وروسته د نړیوالې ټولنې د نظر د جلبولو په لړ کې وویل شي د پراخ بنسټ او حکومت د جوړولو په لړه کې دي، خو په عمل کې نه یوازې هغه اجرایي نه کړ بلکې د سختو قوانینو په اعمالولو سره چې په شرعي سره یې توجیهي د افغانستان د ټولنې د هر ډول سیاسي، کلتوري او رسندوی فضا په تړلو پسې دي. سیاسی ټولنه هم په زلونو ویلي چې د نړیوالې ټولنې اساس د افغانستان په سیاسي ډګر کې د طالبانو کړچار دی. که دا کړچار ناسم وي نو دغه ډله به له احتمالي بایکاټونو سره مخامخ شي چې په افغانستان کې د هغو حاکمیت له ډېرو مشکلاتو سره مخامخولی شي. په دې زمینه کې د سیاسي مسلو کارپیژان دی آصف آشنا په دې باوري دی چې افغان خارج په تیرو دوو لسیزو کې د سیاسي، اقتصادي او انساني پراختیا له نظره ډېره وده کړې ده، خو طالبان په هغو په سترګو پټولو سره همغه راز د خپل ایډیالوژیک حکومت په اړه خونو ټینګار کوي چې د افغان ټولنې او نړیوالې ټولنې هم دومره خوښ نه دي. په داسې حال کې چې طالبانو په قدرت کې د مذهبونو او قومونو د مشارکت او قدرت د ویش لپاره هیڅ لاره نه ده خلاصه کړې او همغه راز د خپلې کابینې د فعالیت په دوام چې د هیڅ داخلي ډلې د تایید وړ نه ده، له طالبانو سره د ملګرتیا او غږملتیا په لړ کې د نړیوالې ټولنې لپاره جذابیت نشي رامنځته کولی. دا په دې معنا ده چې په یوویشتمې پیړۍ کې د ژوند د اوزارونو او حکومتدارۍ الزامات له تیرو دوو لسیزو ژوند له شرایطو سره بشپړه توپیر لري او اوس ډیر کارونه د انټرنیټ او د هغو د اوزارونو له لارې ترسره کیږي چې کار پیژاندي هغه سړي او میرمنې دي چې په پوهنتونونو کې روزل کیږي او د مختلفو مرکزونو د هدایتولو چارې په لاس کې لري. په دې اساس طالبان په تعلیمي سختګیریو سره نه یوازې د افغانستان د ټولنې یوه برخه له زده کړې او روزګار محرومی، بلکې د افغانستان ټولنه د کار پیژاندو له وجوده هم خالی کوي. د سیاسي مسلو افغان کار پیژاندې میرمن نرګس اعتماد د طالبانو د کړچار په جاج کې وایي له تیر وخت رئیسې په پرتلنه کې د طالبانو په کړچار کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی. په هر حال لنړیوالې ټولنې سره پر رغند تعامل د طالبانو ټینګار ډېر هیله منونکي دي، خو په عمل کې هم باید هغه ثابت کړي تر څو د طالبانو په حاکمیت داخلي او نړیوالو مهم باور رامنځته شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساعت خبرونه اورئ.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403.
د ایران
سی.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې. عزیزانو د خبرونه په دیر شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شو یو چې د ایران سیل د لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي او زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران مشهد ښار د ټورېستي جاذبو او د تاریخي آثارو له نظره د ایران یو تر ټولو بډای ښار دی او هر کال ډېر سیلانیان دغه ښار ته سفرونه کوي. نننی پروګرام د ایران د مشهد ښار له ځینو دینی ځایونو او جاذبو سره بلدتیا ته بیل کړی دی. د نادری تاریخي ودانې د مشهد یو مذهبي ځای دی چې د تاریخ یوه ارزښمنه برخه خلکو ته ورښیي او ډېر سیلانیان د دغه ودانۍ کتلو ته ورځي. هم د ایران په مشهد ښار کې د حضرت امام رضا علیه السلام حرم ته نږدې د باغ موزای نادری په نوم یو ستر باغ شته. د نادر شاه مقبره په مشهد ښار کې په باغ موزای نادری یعنی د نادری د موزیم د باغ په ټولګي کې یوه ودانۍ ده چې د افشاریانو د لړۍ د بنسټګر نادر شاه د یاد په خاطره په 1342 هجری لمریز کال کې د هوشنګ سیهون لخوا طرحي او جوړه شوې ده. د نادر شاه د مقبرې ودانۍ له مرکزي برخې څخه چې د نادر شاه د خاورو د سپارل کېدا ځای دی له دوو هلونو او میوزیمونو جوړه شوې ده. لومړی حال یا تلار د افشاریانو د تاریخ یو البوم دی او د هغه وخت ډول ډول وسلې او لباسونه د نادر شاه د جنگ د ډګرونو او د صحنو له تبلوګانو سره یو ځای په دغه حال کې کېښودل شوي دي. دوهم حال یا تلار د نادر شاه افشار شخصي ژوند ته بیل دی. توره، مهمې، خطینو، سیه او تاج په دغه تلار کې د خلکو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د باغ دننه فضا په دنګو ونو سره ښکلې شوې ده. د مقبرې په څنګ کې د نادر شاه افشار پرتمینه مجسمه له بل شي څخه زیات د خلکو نظر ځان ته جلبوي چې په آس پور دی او څو عسکر یې تعقیبوي. دغه مجسمه د مشهد کوهي سنګي له ګرانیټ کاڼې جوړه شوې ده چې په یو لوړ ځای لګول شوې ده، حتی له باغه بهر هم لیدل کېږي.
ګرانو اوریدونکو، په مشهد ښار کې هم د ایران د نورو ښارونو په شان زاړه کورونه او خونې شته دي چې د تیرو پړاوونو د معمارۍ هنر نندارې ته وړاندې کوي. خانه ملک چې د مشهد په مرکزي جوړښت یا سیمه کې واقع ده، د قاجار پاچاهانو په وروستیو وختونو کې د معمارۍ د انتقال له پړاو څخه پر ځای پاتې یوه تر ټولو ښکلې خونه او کور دی. دغه کور په خپلو خاصو کاشکاریو او منبت کاریو سره او دغه راز په دودیزی او اروپایی معمارۍ سره چې لري د مشهد ښار د تر ټولو مشهور تاریخي ودانۍ نوم ګټلی دی. خانه ملک د حج حسین ملک لخوا وقف شوې ده، کوم چې د قاجاری بچهانو د پړاو یو ډیر شتمن او نفوذ لرونکی کس ګڼل کېده. دغه ودانۍ په تیر وخت کې ډیره پراخه وه، خو همدا اوس یې یوازې بهرنۍ برخه پاتې ده چې دوې طبقې یعنی دوه چته ودانۍ لري. پاسه طبقه یا پوړ د لرګیو منبتکاري او مشبک چت او د ګچو ښکلي شومینه لري. د خانه ملک اصلي عمارت له سړک څخه لیدل کېږي، خو د دغه دوه طبقې ودانۍ په بام باندې د باغ په شکل کې ستر انګړن چې همدا اوس ښکلي ګلان پکې کرل شوي دي پټ دی، یعنی له بهر څخه نه لیدل کېږي. د خانه ملک ودانۍ د انګړ په آخر کې یو تاریخي حمام شته. دغه حمام د جامو د ایستلو ځای، د ګرمېدا ځای، تشناب، د لرګیو انبار، د لمونځ یعنی جماعت، د اور د لګولو ځای یعنی آتشدان او غیره او نور لري. او د مشهد د خانه ملک ودانۍ اهمیت خودنه کوي، ځکه چې دا ډول پرمختللي حمامونه عمومي حمامونو ته بیل وو او په یوې خصوصي ودانۍ کې د دغو حمامونو شتون د هغوی امتیازات ور زیاتوي. حاضر دمه خانه ملک ودانۍ د ایران د خراسان رضوی د سیل او د کلتوري میراث د دودیزو هنرونو په مرکز بدله شوې ده او هلته ډول ډول کلتوري فعالیتونه ترسره کیږي.
عزتمن اردوونکو، خانه دروغه هم د ایران د کاچار به جهانو د پړاو د وروستیو وختونو یو یادګار ګڼل کیږي او دغه ودانۍ د یوسف خان هراتی په حکم سي چې هغه وخت دروغه و جوړه کړې شوې ده. دغه تاریخي ودانۍ په 1600 مربع متر ځمکې کې جوړه کړې شوې ده او د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم په خوا کې پراته ده. که څه هم خونه دروغه ودانۍ د کاجار به جهانه په پړاو کې جوړه کړې شوې ده، خو د دغه ودانۍ په معمارۍ کې د هغو کورونو د معمارۍ په پوټه چې په هغه وخت کې جوړېدل د روسیې له هنر څخه استفاده شوې ده. په خونه دروغه ودانۍ کې په بېلابېلو ډولونو کې لکه لیبي خښتو استفاده، د وو رنګونو د کاشیو استعمال، د چتونو لاندې له ښکلو لرګیو استفاده، د ګچو د جوړو مجسمو کارول او د شیر د سر د انسان د سر په شان تراشوي مجسمې او وزرونو لرونکي پرشتیا وغیره وغیره او د انګړ مخ ته ښکلي نوما او نور لسګونو شیانو د روسیې له معمارۍ څخه اغیز منلی دی. البته د دوهم پوړ په لور لانګړ څخه دواړو لورو ته د زینو ترهی او په دغه ودانۍ کې جوړ شوي کړکۍ د ختیځ د معمارۍ خودنه کوي. په کلي ډول ویلی شو د مشهد خانه دروغه د معمارۍ سبک د ایران د دودی سبک او د روسیې د معمارۍ جوړښت دی. دیوالونه، ټیرسونه، داخلي فضاګانې او ټول شیان ډېر ښکلي او په زړه پورې دي. خانه دروغه د نورو تاریخي ودانیو په شان د اوړي او د ژمي د کیناستلو ځایونه، د پخلي ځای، انګړ، ډنډ او باغیچه لري. په عین حال کې د دغه ودانۍ په امتیازونو کې په کور کې اختصاصي تنور یعنی ننبئی، اختصاصي حمام وغیره ته اشاره کولی شو. د مشهد خانه دروغه ودانۍ د مشهد ښار په مرکزي محدوده کې تر ټولو ستر او ښکلي مرامت شوي ودانۍ ده چې په 1491 هجري لمریز کال کې د ښاروالۍ لخوا په پیسو اخیستل شي او په پراخ ډول بیا رغونې او د خرابو شویو برخو په مرامتولو سره بالاخره په 1494 هجري لمریز کال کې له سره پرانیستل شوي ده او ټول خلک لیدلو ته ورتللی هم شي. مناسبه ده چې پوه شئ دغه ودانۍ د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 1 نېټه په 1350 شمېرې سره د ایران د ملي اثارو په پیرس کې ثبت شوې ده او ارزښتمن میراث ګڼل کیږي. هم
عزیزانو، داسې لږ سیلانیان به وي چې مشهد ته تللي وي او د ایران د حماسۍ شاعر فردوسي مقبرې ته نه وي ورغلی. د ایران د ستر شاعر فردوسي مقبره د شاهنامه د شعرونو د کتاب په شان په خپله خاص ښکلا او پرتمین والی لري. د ایران د فارسي ژبې د ستر شاعر پرتمین او ښکلي مقبره د مشهد ښار د باندې په 6 هکټاره باغ کې واقع ده چې د ښکلي فضا په جوړولو سره د خلکو د پام وړ ده. د فردوسي مقبره ښکلي شنه فضا، د لمبو ډنډ، کتابتون او ډیر ښکلی او د لیدو وړ موزیم لري. د فردوسي مقبرې ته د ورننوتلو د دروازې مخامخ د شاهنامه د شعرونو د کتاب د لیکلو لپاره د 1500 کلونو د زیار د ایستلو په نخه په 1500 فوارو یو ستر ډنډ جوړ شوی دی او له هغه وروسته د فردوسي ستره مقبره لیدل کیږي. د ډنډ مخته په حرفه‌ای تراشونو سره یو ښکلې مجسمه شته چې ابوالحسن صدیقی جوړه کړې ده. خه خبره ده چې پوه شئ چې دغه ودانۍ د خپل عمر په اوږدو کې په زلونو ورانه شوي او بیا مرمت شوي او په آخري زل د فردوسي د مقبرې مرمتول په 23 هجري لمریزې لسیزې کې د ستر هنرمند او معمار هوشنګ سیهون په لاس ترسره شوې ده. د فردوسي موزیم د مقبرې د مکعب شکله ودانۍ دننه پروت دی. د مقبرې داخلي تالارونه تاسو ته د دنیا تر ټولو ښکلي قصرونه دریادولی شي. د فردوسي له اصلي مقبرې پرته د موزیم یوه برخه د پاتې تاریخي شیانو د ساتلو ځای دی چې له توس ښار څخه کشف شوي دي. د مقبرې په انګړ کې د ایران د مشهور او اوسمهال شاعر مهدی اخوان سالس خاورو ته سپارل شوی دی. خو ګرانو اوریدونکو، د مشهد د تر ټولو زړو تاریخي ودانیو د لیدلو لپاره باید د ګنبد هارونیه ته لاړ شو. تر اوسه د دغه مرموز ودانۍ چې د فردوسي د مقبرې په لاره کې پراته ده د جوړولو هدف معلوم نه دی. سره له دې د ودانۍ عظمت او سترتوب او استحکام یعنی پیاوړتیا د خلکو نظرونه ځان ته جلبوي. د دغه ودانۍ معماری چې له څلور کونج لرونکو سختو خښتو جوړه ده د آزري معمار په سبک او ستایل جوړه ده او دغه ودانۍ په اتمې پیړۍ کې جوړه شوې ده. البته د هارون ګنبد یعنی ګنبزې په څنګ کې د پنځمې او شپږمې پیړۍ د یو عارف امام محمد غزالي د یاد په خاطر یو تور کاڼی شته. د دغه ودانۍ چت یوې ګنبزې پوښلی دی.
خو ګوردونکو، د دغه ودانۍ داخلي فضا له یوې وان څلورو شانشینانو ګنبدخانې او له دریو فرعي کوټو څخه جوړه ده. دغه را دیوان مخته باغچې هغه د مشهد په یوې ښکلي او په لیدو وړ ځای بدل کړی دی. د پارکې مینیاتوري، د پارکې ملت په شان، د ډیرو بې ساري پارکونو شتون او د باغ گیاه شناسي او باغ ګل په شان ډیر باغونه په مشهد کې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې طبیعي ځایونه ګڼل کیږي. د مشهد باغ گیاه شناسي یعنی د مشهد د بوټو د پیژندلو باغ د دنیا د نادرو یعنی کمو پیدا کیدونکو بوټو یوه ټولګه او کلیکشن دی. هر بوټی چې تاسو یې تصور کولی شئ د مشهد د بوټو د پیژندنې په باغ یعنی باغ ګل شناسي کې موندلی شئ. له 1350 کلونو راسې په دغه ټولګې یعنی باغ گیاهشي شناسي کې 12 ودانۍ او کلیکشنونه جوړ شوي دي چې هر بوټی خپل خاص اقلیم ته پوښښ ورکوي. د دغه ودانۍ تر ټولو جاذبه برخه د درملو د بوټو ساتلو ته اړونده برخه ده، چیرې چې کابو 400 ډول ډول جنیټیکي نمونې او سیمپلونه ساتل کیږي. د هر کال په منی یا خزان موسم کې په دغه ودانۍ کې د ګلی داودی د ګلونو فیسټیوال هم ترسره کیږي. د دنیا له بیلابیلو هیوادونو څخه د 200 ډول ډول ګلی داودی ګلانو لیدل د باغ گیاه شناسي و د نیت خکولی جلوه و ریخت وربخشي. د ایران د مشهد په باغ گیاهشي شناسي کې د منظرې د معمارۍ او د باغ د معمارۍ د لرودو استفاده شوې ده او په باغ او د بوټو په مناظرو سربیره د تګ را تګ لپاره له فضاګانو او کوچنیو کوټو او الچیکونو ګټه پورته کړی شوې ده چې د باغ جذابیت نور هم ورزیات کړی دی. خو ګوردونکو، مناسبه ده چې پوه شه د مشهد پر زخمانو تاریخي آثارو سربیره د کوهی سنگی کلتوري او تفریحي ځای، د شندیز، د ګرمۍ، د موسم خار، د وکیل آباد پارک جنگلی هم د مشهد ښکلي او د ښې آب و هوا لرونکي د ګرمۍ د وخت ځایونه ګڼل کیږي، چیرې چې هر کال میلیونونه سیلانیان او زیارتوال د لیدو لپاره هلته ورځي.
زدنم اوریدون کو د ایران سیل د دغه پروگرام وختم پام دی زای کی پای تر سیری نو حاضر دم موجم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله او بریالي اوسه.
هر کله
راشه.
پنامه د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خایستا ګلان لکه استوري د اسپان د هر کله راشه د ګلبن ډیرو خواږو او مینوالو او د هر کله راشه د پروګرام ډیرو خایستا خایستا ملګرو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکار
فاطمی
لمینې او اخلاص اډک ګډه ګډه سلامونه ومنه. هیله ده چې روغ جوړ د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته ناست وو.
زه هم په خپل وار ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او له پاک خدای غواړم چې زموږ خواږه اوریدونکي چې هر چیرته وي روغ جوړ او د سوکالۍ او سلامتیا په جامو انشاءالله تعالی پټ وي. دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو هم ویلي وو، زموږ د روانې اونۍ موضوع هم ممکنه ده ملګرو ته به یاد وي چې په تیرو پروګرام کې مو ښودلې ده، افغانستان او د دریم زبرځواک سپیره او بې شرمه ماته. نو له تاسو ټولو عزیزانو یو ځل بیا غواړو چې تر بلې اونۍ پورې په دې موضوع سره لیکنې او شعرونه شریک کړئ او بیا به انشاءالله تعالی د راتلونکې اونۍ لپاره بله ښه او غوره موضوع به
مهربانه فاطمی لدا چې په دې موضوع به هغه ملګری چې پرې تر اوسه نه دی غږېدلی خپل نظرونه موږ سره شریک کړي چې موږ ټول ورزنه استفاده وکړو
انشاءالله تعالی.
نو په ننی هر کله راشه پروګرام کې هم ستاسو خېخې خبرې خخ لیکونه او شیرونه او غږیز پیغامونه لرو. هیله ده چې له موږ سره د غاړي کې نور هم پیاوړي کړي او له خپلو خو خو وړاندیزونو مو خبر کړي انشاءالله. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ایس هم زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. نو مېرمن فاطمی که خو هم یو لنډه دمه به واخلو بیا به خپل یارانو خدمت ته حاضر
شو. یو ځل بیا هرکلی کوو د خپلو قدرمنو اوریدونکو او مننه کوو له خانم بهرامی څخه د دغه ښه موزیک څخه.
بالکل.
نو ښه ده زموږ یو دوست او ګران اوریدونکي مطیع الحق ورور د سید شهزاد بادشاه ډیر معنوي او روحاني شعر را لېږلی دی جمیل صاحب. وایي چې دغه شعر وایي چې له هر څه نه بالا او بالاتر ذوالجلاله، له واړو عظیمتر او عظیمتر ذوالجلاله، کبیر تش
په نامه نه اکبر یې ذوالجلاله،
هر څه کبریایی بیانوي مو په هر دم، کبیر تش په نامه نه اکبر یې ذوالجلاله، خالق راز مالک هم سمیع علیم خبیر، خالق رازق مالک هم سمیع علیم خبیر، ظاهر او باطن هر څه نه خبر ذوالجلاله، د نور زرو زری باندې جهان مو منور، د نور زرو زری باندې جهان مو منور، که همشی ابدی شمس نه از هر ذوالجلاله، یو ځای هم در نشته دی خالی رب العزت، یو ځای هم در نشته دی خالی رب العزت، لواړه سماوات او عرش نه بری ذوالجلاله، دا وړو مخلوقات به مو حضور کې التجا کړي، قهار غفار احد به په محشر ذوالجلاله،
دا وړو مخلوقات به مو حضور کې التجا کړي، قهار غفار احد په محشر ذوالجلاله،
حدود مو د صفات او اختیارات او بیخی نشته، حدود مو د صفات او اختیارات او بیخی نشته، واقدار عرض سماوات په بحر و بریه ذوالجلاله، سید شهزاد بادشاه په خاطر غواړي بخښنه. سید شهزاد بادشاه په خاطر غواړي بخښنه. عاشق د کوم محبوب خیر البشر ذوالجلال.
ډیر ښه. عاشق د کوم محبوب خیر البشر ذوالجلال. واقعي چې ډیر مانوي شعرونه دي. خدای دې د شهزاد صاحب په فکر نور هم برکت او رڼا ور په برخه کړي. او د موتی الحق صاحب ډیره مننه کوو چې دغه شان مانوي او روحاني شعرونه یې سره شریک کړي دي. خدای پاک دې وکړي چې د هغه د نعمتونو او برکتونو هر وخت مننه او قدرونه او شکر وکړو او په خپلې برخې بسنه وکړو. نو یو ځل بیا د موتی الحق رور ډیره ډیره مننه کوو.
جمیل صاحب، موږ غواړو چې په نننۍ پروګرام کې د خپلو قدرمنو دوستانو غږیز پیغامونه یو څه ژر وړاندې
کړو.
او که ستاسو خوښوي نو زو غږیزو پیغامونو ته چې د یوه لنډه شانده مینه وروسته غږیز پیغامونه به خپریږي.
نو د خپل ملګری یو ځل بیا هرکلی کوو. راګرځو غږیزو پیغامونو ته. زمونږ یو ګران ملګری عابد خان د پاکستان لټل خار خپل پیغام را لګلې. مرمنو فاطمی رضا چې وورو مونږ سره یې څه شریک
کړی دی.
کلای خو وطن د محمد رسول الله دی. راشه کای ګور د شرو ګلو باغچا دی. کلای خو وطن د محمد رسول الله دی. راشه کای ګور د شرو ګلو باغچا دی. راشه کای ګور د شرو ګلو باغچا دی. دلته بهارو کمی خوخی گی دا گلشن دا مصطفی دے. راشا کای گور دا شرو گلو باغی چا دے. کلائی خوب وطن دا محمد رسول اللہ دے. راشا کای گور دا شرو گلو باغی چا دے. راشا کای گور دا شرو گلو باغی چا دے. غیگا کی گلا لری کلی اصحاب لری. غیگا کی گلا حسن جلبا کوي د ګل نه خيستا دے. راشه کای ګور د شرو ګلو باغچا دے. کلای خو وطن د محمد رسول الله دے. راشه کای شروع گلو باغچا دے. راشا کای گور د شروع گلو باغچا دے.
ډیر ښه ماشاءالله، دا خو یې را سره نعت شریف او هغه هم په ډیر ښکلي غږ سره یې را سره شریک کړی دی.
بالکل،
نو ډیر خوند یې وکړ، واقعي خوند یې وکړ.
بالکل،
نو د عابد خان وروره ډیره ډیره مننه کوو چې ډیر په زړه پورې نعت یې را سره شریک کړ.
بالکل، دا هم مېرمن فاطمې زموږ یو بل ملګری کرامت الله بداوی صاحب دی چې له افغانستانه یې ټلیفون را کړی وو. نو ګورو چې ګران قدردان بداوی صاحب
منور د غرب لشر وزی د ملالی میوند تپه پشور راشی د میوند شغل میمو تتکل د سولی لرون سحر وزی دلوی او مهربان چشتن پسپیتلی او سرنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې ټولو محترم او قدرمنو کارکونکو، محترم مشر دورانی صاحب ته، محترم جناب بنگاش صاحب ته، محترم کشر دورانی صاحب ته، محترم یغلی قدرمنی فاطمی صاحب ته او ټولو کارکونکو ملګرو او محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او درانه احساسات وړاندې کوم. تل بریالي او خوش وسی. یو څو ویوکی یا کلمات آزاد شعر په توګه وړاندې کوم چې دار تیار دی. چې لا د خوارانو وینې بهیږي، دلته انسانیت لا هم ختمیږي، او دا کره د ځمکې لا د اور لمبه ده. د وژنو یوه پیلامه روانه ده، د جهل او مجهول هدف په لور روان یو. دلته لا د انتقام سترګې سرې دي، وینې زبیښي د خوارانو وینې. مېرمنې د اور لمبو کې سوځي، د هوا لونې سرتوري. دلته هلته هر ځای کربلا ده، هر څوک له خپل هېواد او جونګړې تښتي. دا انسان څومره بدقسمته دی، د غم ټغر خور دی. لا له وړاندې دار تیار دی، د ژوندانه هرې سلګۍ ته په دار خیژو. توپک په لاس خپل ورور وژني او له څښتنه هورې غواړي. توپک په لاس خپل ورور وژني او له څښتنه جنت غواړي. کوم جنت؟ د حورو جنت، لکه چې لازله دوزخیان یو. ای څښتنه، نور زموږ نه دا بلا لرې کړه، زموږ له سیمې دا بلا د تل لپاره ورکه کړه. چې نور د افغان وینه توی نه شي، چې نوې هیلې پټو کېدو شي او سوله راشي. او دلته نوی انسانیت سا واخلي، بیا دوران وطن له سره جوړ کړي. او بیا دوران وطن له سره جوړ کړي، دا لوی افغان او پښتونخوا سي آباده، او دا زر تراشلي بوتان فننېدو شي، ملي بیرغ رپانده شي، وطن په آبادېدو شي. تل خوشحاله او بریالي وسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ګران قدر بداوی صاحب هم د دغه پزړه پوری کلام نه ډیره ډیره مننه کوو، او هیله ده چې خپل دغه اړیکه به را سره بیا بیا ټینګه وساتې ان شاء الله. او البته د دې هم ډیره مننه کوو چې له افغانستانه یې زنګ را وهلی.
بالکل، نو دا هم زمونږ یو بل ګران قدردان ملګری دی کنه، ګل احمد ستانکزی، د لوګر ولایت د برکی ولسوالۍ. زما زړه ته ډیر نږدې دې د ګران ګل احمد ستانکزی ورو،
ان شاء الله چې صحیح سالم
سلامونه او نیکی هیله دار کله را شپ پروګرام مینوالو او ریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم.
نو موږ هم د ټولو دوستانو ورونو او ملګرو په نیابت درته وعلیکم سلام وایو. ستانکزی صاحب،
او ستانکزی صاحب وای کنه چې یو شعر ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم.
بخیر، شکر
کوم. ستانکزی صاحب نن شعر ته مخه کړی دا وای چې د خپل زلفو کیسه مکوا په دې وطن کې، حسه نه ودی خوري په ټول خار کې لیوان ګرځي. حسه نه ودی خوري په ټول خار کې لیوان ګرځي. څومره خوږی خوږی سندرې د چینار راځي، بچیا پرېږ دا چې په غرونو کې مرغان ګرځي. وای چې په دیوالونو د لړونو د لونګو اوړي، په دیوالونو د لړونو د لونګو اوړي. ستا د بدن خوشبو هوا وهي مکان کې ګرځي. څه ستړې ستړې اوړي راوړي ستا د زلفو په غږ. څه ستړي ستړي اوړي او راوړي ستا د زلف په غر هغه درویش روخان بیا ټوله شپه په ځان ګرځي هغه درویش روخان بیا ټوله شپه په ځان ګرځي د خپلو زلفو کیسې مکوا په دې وطن کې هسې نه ودی خوري په ټول خار کې لیوان ګرځي
د ګل احمد ستانکزي صاحب ډېره ډېره مننه کوو چې ښه شعرونه یې راسره شریک کړي دي هیله ده چې ټول ملګري ترې استفاده وکړي ستانکزي صاحب راسره دغه اړیکه نوره هم ټینګه کړي نو یو ځل بیا یې ډېره ډېره مننه کوو او دا هم جمیل صاحب دا هم زموږ ګران ملګري او تکړه شاعر ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب چې زه همیشه وایم سلطانی صاحب زموږ همکار دی یو ټوکه رالېږلې ده نو سلطانی صاحب خو هر کله راته په زړه پورې شعرونه لرلیږي نو نن یې لکه خیال یې شوی چې د هر کله راشه د ګلبن دوستانو ته یو حد وخندوي
سلطانی صاحب زموږ د هر کله راشه د ګلبن یو تان او تازه ګل دی سلطانی صاحب د دې زر سره یو ټوکه شریکه کړی دا مېرمن فاطمی خو هلته مېرمن بهرامي شاره کوي
ختم شو بیا ان شاء الله تعالی په بل پروګرام کې بیا خپل قدرمنو
ورډونکو ته سلام مونږه نو که خوخه ل خپل ګران یارانه بوم دلته اجازه وغوړو
د خدای په امان
ګران مینوال او ډیر مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه کا غواړي چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پری خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps ګران اوردونکو نور په لوی او مهربان خدای سپارو عالم مل او ملګری Thank you.